وخت د غرمې یو بجه سو د مشال ریډیو په یو بل نوې خبرونه کې زاستا فکربا عبدالحی کاکړم دله د چیروک جوړو خوشاله بیاس وسوالو طالبانو د پنځم پرز د پښور په نیمه قبایل سم کې د لیوزو پر دوو چوک پر درو چوک یو لبري درسته شاو خاطر وشت اسکر چټو دي د خبر پښتو په چلسکته کې د 14 سم چې لامل اته تنه ټکاندی د پاکستان پیپلز ګوند مشر ګلاول بټو زرداری په خپل لومړني وینا کې د ترګرو په ضد د درېدو کلک هوډ څرګندوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو پایل ول خبرونه وکړو. ویونکی اسرار عالم مومند.
د مهم خبرونو لنډیز د پېښور په نیمه قبایلي سیمه کې وسلوالو د لوی ځواک دوه سرتیري وژلي او درویش یې له ځان سره تښتولي. د خبر پښتونخوا د چاسدي ضلع په بېلابېلو سیمو کې تېره شپه 3-14 شوي دي چې پکې 8 کسان ژوبل شوي او تمه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د فیسکل کلیف یا د مالي کال د سکوت له وجې د تازه مالي بحران څخه د بچ کېدو په لړ کې د اخري ځل لپاره د کانګرس له غړو سره خبرې وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پېښور په نیمه قبایلي سیمه کې وسلوالو د لوی ځواک دوه سرتیري وژلي او درویش یې له ځان سره تښتولي او یو یې جوبل کړی دی. د اف آر پېښور مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشالې ډوته ویل چې پرون د زیارت په ورځو وسلوالو د لوی ځواک په دریو پوستو مبرید وکړو. مرسل پروتیکل ایجنټ زیاته کړه چې د پیښې وروستو د لټون عملیات روان دي او د تختول شوو لوی ځواک سرتیرو د خوشی کولو لپاره یې د ځایي مشرانو یوه جرګه هم رابللې. د تحریک طالبان پاکستان د دردمخیل څانګې د یاد برید پړه پر غاړه اخیستې. د خبر پښتونخوا د چرسدي ضلع په بېلابېلو سیمو کې تېره شپه 3-14 شوي دي چې پکې 8 کسان جوبل شوي. چارواکو ویلي دي 3-14 د ماسخوتن 9 بجو څخه وروستو شوي دي. د چرسدي تانې اس ایچ او روخان زیب مشالې ډوته د یوې 14 پړه څه داسې ویل.
دا خو جی آباد یخ پل عمرزو علاقہ کې شوی دا پل سره ډبو پرتا و ډبې ته وچا لته ورګړي هغه بلاست شوی دی. په دې کې یو څه پوری اته زخمیان هسپتال ته وړي دي. دوی چې دي دا پکې سیریس دي.
بلخوا د چرسدې په ګلاباد او شبقدر تحصیل کې هم 14 شوی دي خو څه ځاني زیان پکې نه دی شوی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی ترګر پاکستان د تیارو او جهالت پر لور بوتلل غواړي. د زیارت پر ورځو د سینسوبې په نوډې روګړي خدا بخش کې د بنظیر بټو پنځم تلین په مناسبت جوړ شوی جلسې ته په خپل وینا کې بلاول ویل په پاکستان کې دا مهال دوه قوتونه شتون لري، یو د ترګرو پر ضد د مبارزې قوت او دویم قوت د شرپسندو پلاویان دي. نوموړي په طالبانو غږ وکړو.
تاسو چې د ملالی غوندې شامل بلیدو دومره ډارېږئ، تاسو چې د بلور غوندې باجوراته شخص په وژلو سره فکر کاوه چې موږ به په کورونو کې بندیان کړئ، چې یو مشال وژنئ په لکونو شمې به بلیږي، چې پر یوې ملالی برید کوئ زرګونه ملالی به پیدا کیږي، چې یوه بېنظیر وژنئ هره ښځه به درته بېنظیر بوټو جوړیږي.
بلاول چې له خپل پلار سره د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر دی، د عمر د کموالي له کبله د راتلونکي کال په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي لس ورځې وروسته امریکا ته ځي چې له ولسمشر اوباما سره پر امنیتي تړون خبرې وکړي. رپورټونه وایي ټاکل شوې ده چې ښاغلی کرزي به د جنوري په 8 نیټه واشنگټن ته سفر وکړي او له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو جنگي ماموریت پای ته رسیږي، په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. تمه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د فیسکل کلیف یا د مالي کال د سکوت له وجې د تازه مالي بحران څخه د بچ کېدو په لړ کې د اخري ځل لپاره د کانګرس له غړو سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ ویلي دی اوباما به د جمعې په ورځو په سینټ او ایواني نمایندګان کې د ډیموکریټک او ریپبلیکن ګوند له غړو سره لیده کته وکړي. په سینټ کې د ډیموکریټانو د اکثریت ګوند مشر هری ریډ ویل د سږ کال تر پایه پورې د مالیې د زیاتولو او د حکومت د لګښتونو د کمولو لپاره کافي وخت نشته. نوموړي د دې ځنډ پړه د ریپبلیکن ګوند پر غاړه واچوله.
People who are rich, who make a lot of money,
نوموړی وایي هغه خلک چې مالدار دي او ګټه یې هم ډیره ده، هغوی پر ځان د ټیکسونو د زیاتېدو مخالفت نه کوي، خو یوازې د ریپبلیکن ګوند غړي دي چې هغوی دا سوچ نه کوي چې په وسلرونکو خلکو دې ټیکس زیات کړی شي. که د امریکا د بودیجې د خسارې کمولو لپاره پر یوې تدریجي لارې د دسمبر تر 1 پورې موافقه ونه شوه، نو د مالیې د 640 ډالر زیاتېدو د مصرفونو د کمېدو پلان په خپل عملي کیږي او دا کار امریکا له یو بل اقتصادي بحران سره مخامخوي. د ایران سرکاري رسنۍ ویلې دي ولسمشر محمود احمدی نژاد د صحت وزیر مرزا وحید له خپلې څوکۍ څخه لری کړي. نوموړی د ایران په کابینه کې یوازینی خزینه غړی و. د زیارت په ورځو د صحت وزیر لری کولو ریپورت وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د صحت وزارت وروستۍ اونۍ په خپل یو بیان کې په مرکزي بانک نیوکې کړې وې چې دوی ته له بهر څخه د دوایانو راوړلو لپاره رقم نه ورکوي. او اخیری خبر دا دی، د یوکراین د سرکاري میډیا د ریپورټونو لمخې د چرنیویتسی خار په یو ځایي یونیورسيټي کې یو تن په لاسي بم چاودنه کې وژل شوی. بم له وژل شوی تن سره وو. په دې چاودنه کې یو زده کوونکی او پروفیسر هم جوبل شوی دی. د ریاست څارنوالان وایي دوی پلټنې کوي څو معلوم کړي دغه پیښه حادثاتي وه او که پلان شوی وه. د پیښې په اړه متضاد ریپورټونه دي. د ځینو سیمه ییزو ریپورټونو له مخې دغه تن چې شناخت یې نه دی شوی د لاسي بم په وسیله یې خودکشي کړې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار الله مومن ته وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا ریپورټونه ولرو. وسلوالو طالبانو له پېښوره شاوخوا درويشت عسكر تښتولې دي. اوس حکومت څه کوي؟ د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره کلک ګامونه نه پورته کوي. وجه څه ده؟
پولیټیکل پارټیز لپاره یو ریډ لائن دی، د دې یو لیمټ دی. بیان خبر کی ډیر پټینګ د دې لپاره سٹینډ نه کوي. ولې انت خبره ده د کوم فورسز انوالو دي؟ دا فورسز خلاف دوی خبرې نه کوي.
اقتصادي نړۍ د خوست او وزیرستان د لارې د تجارت ته ځانګړې سوې ده. کله چې افغان حکومت له تجارو ټیکس اخلي نو د هغه بار بیا د چا پر وژل ویشي.
مالیا کار څومره دي ګمرکې لخوا زیات شي هم د جنس قیمت لوړو دا څه به وایم لکه په غیر حکیم ډول د خلکو څخه مالیا اخیستل کیږي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. نوسم د خبرونی د پایل ریپورت او زو خبر پښتونخوا ته. د خبر پښتونخوا د پېښور په نیمه قبایلی سیمه کې وسوالو د لیویزو پر درو پوسټو په هغه برید کې د لیویزو دوه عسكر وژلي او یو ټپي کړی دی چې د چهارشنبه په سهار کړی وو. وسوالو پر دې چوکیو له برید وروسته د لیویزو شاوخوا درويشت عسكر هم له ځان سره تښتولې دي. په پېښور کې د مشالېډو خبريال غلام غوث په دې اړه ریپورت لري.
د پېښور په نیمه قبایلی سیمه اف آر پېښور کې د لیوی ځواکونو په درې چک پوسټونو د وسلوالو په برید کې دوه د لیوی امنیتي اهلکار وژل شوي دي او یو جوبل شوی دی او درش نور لیوی اهلکار وسلوالو تښتولي دي. په دې لړ کې د پېښور د نیمه قبایلی سیمه یا اف آر پېښور د پولیټیکل انتظامی مشر اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د برید د چهارشنبه په ورځ 12 بجې پیل کړی وو او د 3 بجو پورې د پېښور په نیمه قبایلی سیمه کې په درنو او سپکو وسلو سره د لیوی ځواکونو درې چک پوسټونه په نخښه کړل چې پکې د حسن خیدو ایکسچینج چک پوسټ، د جانکور لیوی هاستل او د موسی درې غاخیسر چک پوسټ شامل دي چې پکې دوه لیوی اهلکار ووژل شو او یو جوبل شو او د درشتو پوری نور کسان وسلوالو وتښتول. نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو د دې فعالیتونو وروسته په سیمه کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړی دي او د تښتول شوي کسانو د راخوشي کولو لپاره پولیټیکل انتظامیه د مقامی مشرانو یو جرګه هم نن رابلل دي. د پېښور په نیمه قبایلی سیمه یا ای پار پېښور کې د اف سی ځواکونو د مشر صفت غیور په وخت کې د وسلوالو په ضد عملیات هم ترسره شوي وو او د هغه عملیاتو وروسته بیا وسلوالو صفت غیور په یو ځانمرګي برید کې ووژلو او د پېښور نیمه قبایلی سیمه یا ای پار پېښور ته نږدې په خیبر قبایلی سیمه او دره ادمخیل کې د پاکستان پوځ هم وخت په وخت عملیات ترسره کړی دي. ولی په دې سیمو کې لا تر دې دمه د وسلوالو فعالیتونه دوام لري. دا چې ولی په دې سیمو کې امنیت نه پځی کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل
دشمن دفاع ہتھیار یا مورچی نیولی دا اول وار کولو ابوی سره اختیار نو اول وار چې کله ابوی وکی نو هغه دغه شانتی کیږي څنګه څنګه په ایرپورټ باندې وشو یا ابو سی خدای لیبی والا باندې چې کوم حمله وکړه او هغه بوتل او ناصافه پیراله.
د پېښور په نیمه قبایلی سیمه یا اف آر پېښور کې د دیوی په دې درې چک پوسټونو د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده او د تحریک طالبان پاکستان د دره ادمخیل او خیبر قبایلی سیمې ویان محمد اپریدی مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې د دې بریدونو ذمہواری دوی قبلوي او د لیوی درش کسان دوی تختولی دي او د دوی سره دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا په چارسده کې تیره شپه درې چاودنې سوي دي. چارواکي وایي چې د دې چاودنو له امله اته تنه ټپي سوي دي چې د ځینو یې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. په دې اړه باندې به واورو له پېښور څخه د شبیر احمد جان رپورټ.
د دغه چودنو په حق باندې د چرسدې ضلع د پولیسو چارواکو مشال ریډو ته وویل چې درې ونه چودنې بېګا د مسخوتنې خوشه اوه بجې پر له پسې رامخته شوې. لومړنۍ چودنه صدریاب ګلاباد سیمه کې شوه چې د ګیس یو پایپ لاین ته ایښودل شوې وه. دغه رنګ دویمه چودنه شبقدر تحصیل کې د یو کور خواته شوې خو له دغه دواړو کې سزانی ځای نه دی شوی. دوی وویل چې درېمه چودنه د چرسدې عمرزو حاجي آباد سیمه کې یو جومات سره خواته وشوه چې پکې اته تنه ژوبل شوي دي. د چرسدې ترڼې ایس ایچ او روخانځي مشال لیډو ته د دغه چودنې په حق له ویل
دا خو حاجی آباد یخ پل عمرزو علاقه کې شوی ده. پل سره ډبه پرته وه، ډبې ته به چا لته ورکړي، هغه بلاسټ شوی دی. په دې کې اوس پورې اته زخمیان هسپتال ته راوړي دي. دوی چې دي دا پکې سیریس دي. هغه څلور کسان پېښور ته ریفر شو. بالکل هلته د ډي ایس پي صاحب نور چې څومره نفري ده هغه لیکلې ده. بالکل علاقه کارډن کړی ده او سرچ شروع دی.
په دغه چودنې کې ژوبل شوي دو ماشومانو د خپل سترګو لیدلي حال مشال لیډو ته صدارنګ بیان کړو.
جوڑے
جگڑا
خپلوانو د ترهګرۍ د پیخي سپدا ډول اوغندلې.
دا جی زمنګ رواره دی جی، دا د واته کال عمر تقریبا دا پکې به هم لګېدلې، غوین پکې لګېدلې. بده چې تمنډ کړي کور ته ورغلې دي. هوا موږ شروع وته د کورونو چې قتل موږ غریبانو پکې پراته وو. بس او کوجی والله موږ خو غریبانو د خدای تعالی ملنګانو مزدوري ولکه وسه روزو دا بس ډېر بدل شالو د غسو کو نو چې مزدوري کو دي دا ک دلته وته د غسو کو دا پتن نه داسې حساب کتاب دی.
جوبل شوی کسانو کې سلور د پیښور لوی هسپتال الهارج تر سولې شوی دی. خو له باقی ته هم په چرسده کې طبي امداد روان دی. د چرسدې ضلع د لوی هسپتال مشر ډاکټر نواز په چودنه کې د جوبل په حق له تفصیل صدارنګ را کړو.
دا جی ټول کم دي اته کسان دي چې کم دي نو سلور یې لګ ډېر مطلب ان لک سیریس نو ام مطلب ریفر کړل امبولانس کې لاړل. دلته چې کم دي انیشل چې ټریټمنټ هوا تحصیل شو کوم لبنن سبا د فعالیت دي چې هر وخت مطلب پریډ الرټ دی درې پکې ماشومان او دانور چې کم دی مطلب لکغتو
یادونه ول دا چې دغه درې ونه چودنو پلا له تر دې د محکمې وسلوال ډلې په سر نه اخستې بل خو پولیس وایي چې بیګا د شپې داسې دوی لټون عملیات پیل کړ دي خو له څه قسمه گرفتاری نه ده شوې شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی دا سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
دا ہغوی دا ژوند او دا فنی دنیا سخت تاسو خبریر
دا مشال ریڈیو پر ځانګړي پروگرام سروے کی
دا ہر جمعہ پورس پا پاو کم یو لس بجے
او دا خالی پورس دا ماس پخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پا خبرونه
او سم د پیپلز پارټي د مشر او د بنظر بټو د پنځم تلین پاړه یو رپورت د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری د پنځم په ورځ نه وخت د سند صوبي په ګړی خدا بخش د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بنظر بټو د پنځم تلین پر وخت د خپل ګوند غړو ته په وینا کې کولو په رسمي توګه د خپل سیاسي سفر پیل کړو هغه د پیپلز ګوند رسمي مشر په توګه په خپل لومړني وینا کې په پاکستان کې د رواني ترګري د بلوچستان د حالاتو د پاکستان د ستري محکمې د مشر قاضي د جنو پریکړو ترڅنګ پر یو شمېر نور موضوعات هم خبرې کړي راځي چې د ظفر کریمي رپورت وو
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د سین صوبې په نوډېرو غړي خدا بخش کې د بینظیر بټو د پنځم تلین په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وینا وکړه او وی ویل چې په پاکستان کې دا مهال دوه قوتونه شتون لري چې یو د ترهګرو په ضد قوتونه دي او بل د شرپسندو پلویان دي نوموړي وویل ترهګر پاکستان د تیارو او جهالت په لور بیول غواړي
بلور شہید ہوگا تو ہزاروں بلور سامنے آئیں گے ایک ملالہ پر حملہ ہوگا
کئیو بشیر بلور مرشیونو پر زائی پزرگونو نور بشیران مخی ترازی کپیو ملالہ حملہ کی گی نو پزرگونو نور ملالہ پیدا کی گی کئیو بی بی پنخ کی گی نو دا ہر کور سخا بے نظیر روزی کترہگر یو شما گل کوی نو پزرگونو نور مشالونا روخانا کی گی منگ پا جمہوریت یقین ساتو جمہوریت غور انتقام دے هغه ویل هیڅ یو ډاکټر تبا اجازه ورنکړي چې په اقتدار قبضه وکړي نو موړي د پاکستان ستره محکمې د مشر قاضي په زینو پریکړو نیوکه وکړي او وی ویل چې چیف جسټیس په زینې وړو وړو خبرو سو موټو اکشن اخلي خود ذوالفقار علي بټو په کیس خاموش دي او د بنظیر بټو قاتلانو ته په سزا او رولو کې د ځند څخه کار اخلي مشر قاضی صاحب زلتاسو نه پختنه کوم چې لتاسو سره د ذوالفقار علي بټو د ریفرنس د اوریدنې لپاره وخت ولې نشته زه د بټو وارث یم او د بنظیر بټو زوی یم زلتاسو نه دا پختنه کوم چې د ملګرو ملتونو ریپورت هم مخې ته راغلی دی او جی آی ٹی ریپورت هم نو بیا تاسو ولې زما د مور نیول شوی قاتلانو ته سزا نه اوروي د دې لپاره تاسو سره وخت نشته خو زما د مور د قبر د ټرایل لپاره تاسو سره بیا وخت څنګه شته بلاول بټو زرداری د پیپلز ګوند د واکمنۍ په محل د لاسته راوړنو ذکر وکړو او زیاته کړه چې ثبوته یې حقونه ورکړي دي او د دغه ګوند د واکمنۍ په محل د پاکستان اقتصاد او معیشت پرمختګ کړی دی هغه ویل پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د بلوچانو سره د دشمن په شان سلوک کړی دی خود دوی حکومت لبلوچونه بخنه غوخته او د هغوی د پخلاینې لپاره یې ګامونه اخیستي دي جلسې ته ولسمشر آصف علي زرداری هم وینا وکړه او وی ویل چې پراتلونکو کې نگران وزیر اعظم به د ټولو ګوندونو په سلا او مشوره سره مخې ته راولي او د ټاکنو د ځنډونکو عناصرو په ضد به پوره عکس العمل ښیي
مگر کوئی اگر سوچتا ہے کہ ایجپشن ماڈل پاکستان
کسوک دا فکر کوي چې د مصر د طرز حکومت با په پاکستان کې راولي نو دا د هغوی فکری نیمګړتیا ده. کسوک وړي چې حکومت ته ورسیږي نو باید له جمهوریت لارې پټاکونو کې برخه واخلي او د ولس رائے ترلاسه کړي. د ملک جوړول په لسګونو کلونه وخت غواړي او د دې ورانول د یوې شیبې کار دی. اوس هم ډیری داخلي او بهرني داسې قوتونه شتون لري چې پاکستان کې شر خورول غواړي. یاد دی وی چې هر کال د دسمبر په 28مه نیټه پیپلز ګوند د بینظیر بټو په هدیره ګړی خدا بخش کې د نوموړي د تلین په محل تعزیتي غونډې کوي. په سخت امنیت کې ترسره شوې سګنۍ جلسه کې د نورو کلونو په پرتلا د پیپلز ګوند زیاتو پلویانو ګډون کړی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان وو.
غازی میرزا علی خان په تیرې پی یو روشن فکر سره
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانا تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوس هم د بلوچستان په اړه یو رپورټ لرو. یو پلو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د بلوچستان مسله د شکېدو پر ځای د لاکټ کیچ پر لور روانه ده. بل پلو بلوچستان هم د ټولنیز میډیا ټویټر او فیسبوک له لارې پر خپلو لیکونو کې د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې په دې تورنوي چې د هغوی په وینا د بلوچستانو په سیمو کې فوجي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. خو د شنونکو په وینا د پاکستان لوی ګوندونه د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره هغه کردار نه ده کوي لکه څنګه چې پکار دی. دا چې د سیاسي ګوندونو مشران په دې اړه څه نظر لري د بوریوال کاکړ رپورټ ته بغښتو.
په بلوچستان کې د هدپی وژنو لړۍ دوام لري. د ورکو بلوچستانو مسله لا هم پر ځای پاتې ده او رپورټونه وایي چې د پاکستانی پوځ لخوا د صوبې په بیلابیلو بلوچ میشتو سیمو کې وخت نا وخت چاپی هم ول کېږي. اوس پښتنه دا ده چې د دې مسلې د هواري لپاره د ملک د سیاسي ګوندونو څه ذمہواري جوړیږي. خبریال او شنونکی شاهزاده ذوالفقار وای د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونه د بلوچستان د مسلې په هوارولو کې مهم رول لوبولای سي. خو د هغه په وینا دوی په دې کې د لاسلرونکو قوتونو د اثر لکبله په دې لړ کې کلک ګامونه نه سپورته کولای.
پولیټیکل پارټیز لپاره یو ریډ لائن دی، دوی یو لیمټس دی. بیان خبر کی ډیر پټینګ دوی په سټینډ نه کوي. مسنګ پرسن دی په ډیر پټینګ دوی سټینډ نه کوي. ولې هلته خبره دا دی کوم فورسز انوالو دی، دا فورسز خلاف دوی خبرې نه کوي. دوی دا خیال دی چې په راتلنګ وخت کې به دوی هغه ادارې چې دوی موږ لپاره ډیر مشکلات جوړوي چې موږ پاور کې راسو، نو دا یو مشکل ستاسو په سټینډ نه ولاخي.
په پاکستان کې د اپوزیشن تر ټولو د لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه بیا دانه مني او وای چې دوی د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره خپل حل ځلې کړې دي او کوي.
په پارلمان کې زموږ د بلوچستان په مسله باندې دا مطالبه شوې ده کا د سینټ لري کاغه قومي اسمبلی ده د بلوچستان مسله چې ده، نو د دې باندې د موجوده حکمران جماعت چې ده دا د ډېر سنجیدګۍ سره غور وکړي او دا مسله دې د هر طرف ته بوزي، ځکه چې حالات دې وخت د صوبې دومره خراب شوي دي چې هلته بغاوت پھیلاویږي لګیا دي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی سینیټر حافظ حمدالله وای دوی چې د دې مسلې د هواري لپاره څومره توان لري هغه په کار اچولی دی.
قومي اسمبلی ده، سینټ دی، صوبایي اسمبلی ده، د ما سره اکثریت نشته. زه دغه خبره کولای سم، د خبرې ما چې وزن نور څه کولای سم، یا آزاد خبرې او د دلیل په میدان کې جمعیت علما اسلام خپل هلې ځلې کړي دي په هر میدان کې، که د مذاکراتو میدان وي، که د حقوقي د دعوې میدان وي، جمعیت علما اسلام دا کړی.
د مسلم لیگ نواز ډلی مخکښ اقبال ظفر جګړه وایي د دوی ګوند په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر ضد دی او د هغه په وینا هلته د قوت استعمال دا مسله د هوارولو پر ځای لا پسې خرابوي.
دا اپریشنو حق کې ځکه نه ما چې اپریشن دي دی، هغه د طاقت استعمالی د طاقت استعمال سره ته مسائل چې دی دباؤ کې خوشی وقتی طور سره او که صرف دباؤ کې او حال رونه باسي نو بیا هغه دوباره سر اوچتوي او ډېر زیات مضبوط طریقې سره بیا هغه سر اوچتوي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی له حافظ عبدالله څخه مې وپوښتل چې آیا د بلوچستان د مسئلې هوارول څه ډول ممکن دی؟ نو هغه وویل
دا حالات دغه برابریږي چې د پاکستان اصل واکداران دا ملک دی اول وار د ځان بولي سب سے پہلے پاکستان نعره دی لګي هغه د پاکستان اسټبلشمنت دی په کار دا ده دغه اوس کوم صورت حال دی دا اوس کوم کواکمن دی هغه که سیاسي دی که عسکري دی دا کښېني چې په دې بلوچستان د مسلې حل څنګه راوځي د دې ازاله هغه قوت کولای شي چې کوم قوت دا کړي.
د خبریال او شنونکي شاداز الفقار په وینا د بلوچستان مسله نه یوازې سیاسي ګوندونو لپاره غورځولې ده بلکې د پاکستان میډیا یې هم هغه سینه څیړي لکه څنګه چې په کار ده.
د بلوچستان په مسله مو د بوریوال کاکړ ځانګړي رپورت اوریدلې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوس هم د موسم په اړه یو ریپورت بیا د خبرونې نیمای ته ځو. لاغ وروسته د افغانستان په اړه باندې هم یو شمېر ریپورټونه لرو او اقتصادي نړۍ هم لرو. د خیبر پښتونخوا په بنو او هغه ته په څیر مشمالي وزیرستان کې له پرونه د باران او تیز بادونو لړۍ پیل شوې ده. په ځینو سیمو کې واورې هم سوې دي کوم چې په یو پړاو خلک خوشاله کړي دي او بل پلوه یې ځینې خلکو په ستونزو کې هم زیاتوالی کړی دی. د مشال همکار ریپورت رالېږلی دی.
د ځایي خلکو په وینا بنو خواوشه او شمالي وزیرستان بیلابیلو سیمو کې د پرونه په وقفو سره بارانونه او تیزه هوا شروع شوې ده چې موسم کې تر ډیره حده یخنی راوسته. د میرانشاه او خواوشه کې د خلکو په وینا تیز بادونه یا هوا او رزمک شام شوال کوه پري او داسې نورو غرایزو سیمو کې په زیات شمیر کې برباري یا واورې د پرون شپې نه یو ځل بیا پیل شوې دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي اقبال خان وای سخته یخنی او هواګانې چلیږي چې له وجې د خلکو په ټوخي ناروغي کې زیاتوالی راغلی دی. درزمک اوسیدون کے بختاور خان وائی رزمک او گیر چاپیرا غرونو باندے دا واور سپین سادر غڑے دلی دی او دا غلطا نظارے یو ډیر خپل منظر پیش کوي. خو بل طرف ته د صحت سہولتونو د نشوالي لکابل خلک د ستونزو سره مخ شوي دي.
رزما ګاډیو مختصلي او سره چې کم جنوبي وزیرستان سیمه د ماکین په دې کې برابرۍ شروع ده چې کم دلته کې مناظر دي غرونه دي دا ډیر خپل ښکاری زګه چې او ټول غرونه سپین ښکاری یو طرف ته خپل منظر پیش کوي نو بل طرف ته د زیاتې برابرۍ د وجنه دلته کې خلک د یو شمېر مشکلات سره هم مخ دي زګه چې کچار رډونه دي او بل طرف ته کته وګور چې کم دلته کې مقامی اسپیټل نه دی حال تک داسې سہولیات نشته دي چې په مکمله توګه خلکو ته سہولیات ورسي.
دا چې په داسې موسم کې خلک او ځانګړي ډول ماشومان د کمې ناروغۍ سره مخ کیږي د ماشومانو ډاکټر عبدالرؤف مشال ریډیو ته وایي
دینه مخ کې خشکی و زیاته نوغه او د داتره میک شل یخني زیاته شل نو دې سره اوس د بچونو کې انفیکشن ته وي او د فلو ته وي د دې زیاته غوړي خطرې دي نو دا کو نشي زنه د مایندې د خويندې د هغه حفاظت نشي کوي نو دینه دا ته وشي چې هغه ته د ټي وی علامه نه شوري ځکه چې دا هغه علاج سره دی خو او دا غی بیا مکمل علاج نه شوه هدی لپاره موږ اول دا خبره کوو پاین نمایندو ته چې دا څه وکي دا خپل بچن څومره سنبال سو ستاسي پټي ستاسي کوټه نه بهر کنه را باسي او کچه ته موږ سي حالات جوړ شو ته هغه ته نزلا دے کانسی پر یو ټیم شوري شوی دي نو کولی ته موږ چې ډاکټر سره هغه رابطه وکي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان رزمک شوال د تخیل شام او ورسیر ماسویلی وزیرستان مکین او خواوشا کې په دې موسم کې په زیات شمیر کې واورې او بارانونه کیږي چې د غلطا د خراب ترانسپورت او صحي سہولتونو د نشوالي لکابله خلک د ستونزو سره مخ کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو او ری د نیمای تر سیدلیو یو نیمه بجه کې دن کې دا د خبرونو لنډیز په اسرار عالم مومن زخوار او بیا په نو رپورټونه
د پېښور په نیمه قبایلي سیمه کې وسوالو د لوی ځواک دوه سرتېري وژلي او درویشي له ځان سره تښتولي دي. د خبر پښتونخوا د چارسدې ضلع په بېلابېلو سیمو کې تېره شپه درې چاودنې شوي دي چې پکې اته کسان ژوبل شوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداري ویلي دي چې اگر پاکستان د تیارو او جهالت پر لور بوتل غواړي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي لس ورځې وروسته امریکا ته ځي چې له ولسمشر اوباما سره پر امنیتي تړون خبرې وکړي. تما سرګندې کې چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما بعد فیسکل کلیف یا د مالی کال د سکوت له وجې د تازه مالی بحران څخه د بچ کېدو په لړ کې د اخیری موخې په توګه د کانګرس له غړو سره خبرې وکړي. او د ایران سرکړي سنې ویلي ولسمشر محمود احمدینژاد د صحت وزیر له خپل چوکۍ څخه لری کړي.
دا خو د سیمې او د نړۍ د خبرونو لنډیز چې اسرار عالم مومند وړاندې کړل. دا چې د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي په اسلام آباد کې ریاض مسخیل د ادارې لوستي او لنډیز یې په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې پر راتلونکي ټولټاکنو لیکلي دي او دغه لړکې د پوځي مشر اشفاق پرویز کیانی او الیکشن کمشنر فخرالدین جی ابراهیم ترمنځ شوی ملاقات ته لوی اهمیت ورکړل کیږي. آج ورځپاڼه وایي چې هر څوک د بازي قوتونو لخوا د راتلونکي ټولټاکنو اشارولو د پاره خندان پیدا کولی شي او بیا د بازي سیاسي مشرانو لخوا داسې بیانونه چې د ټولټاکنو نه کېدل د ملک د پاره زیان دی دې سره دغه شک نور هم پخیږي چې شا به شا سلوبه روانه ده. اداریه وایي چې بل طرف ته چیف الیکشن کمشنر هم په خیر اراده کړي چې ټولټاکنې به هر حال کې کیږي او دا به پاکي صافي وي. او دغه رنګ د خبرتیا او وفاقي وزیر هم وایي چې د آئین مطابق به نگران حکومت جوړیږي او بیا به د وخت دننه نوي وټونه کیږي. اداریه وایي چې دغه لړکې د پوځي سرلخکر سره شوی ملاقات کې الیکشن کمشنر ټولې وسوسې د هغه په وړاندې کې خوې او دا هم چې تیر وختونو کې څنګه ایجنسو یا غیر جمهوری قوتونو سیاسي عمل کې لاسوهنه کړې ده باید چې د هغې نه ډډه وشي. اداریه اخره کې د چیف الیکشن کمشنر یوې بلې خبرې ته هم اشاره کوي چې د کراچۍ د حلقه بندو په حواله ده او وایي چې باید د سپریم کورټ په هدایاتو عمل وشي ځکه چې د فخرالدین جی ابراهیم د خبرې سره د خلکو شکونه او وسوسې لا نورې سوا شوې دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د سی این جی د نرخونو متعلق د خصوصي کمیټې یو بل غونډه هم بغیر د څه فیصلې نه سرته رسیدلې ده او دا چې د خزانه وزارت د ګیس نرخ او ټیکس کمولو نه انکار کړی دی او دغه رنګ د خزانه وفاقي وزیر په دې غونډه کې ګډون هم ونه کړو. ادارې وړاندې لیکي چې له دې وروسته د پېټرولیم مشیر هم د غونډې نه پاسېدو او وی ویل چې که نرخونه سیوا کړی شو نو د صارفینو به اوږد اوږد کتارونه بیا شروع شي. ادارې د دې مسلې حل ښایي او لیکي چې ملک کې د ګیس د زیرمو کمی نشته خو د دې په لټون کې حکومت تل د سستۍ نه کار اغستې دی او د وروستیو کې ډېره بوکټي بلوچستان کې د ګیس یو ډېره لویه زیرمه معلومه شوې ده. ادارې وړاندې زیاتوي چې که چېرته حکومت د دې زیرمو په لټون کې د وړاندې نازله خوښي ښکاره کړې وانو نن به پاکستان کله هم د توانایي د بحران سره نه و مخ. ادارې اخره کې لیکي چې که حکومت دا مسله هواره نه کړه نو راتلونکي ټولټاکنو کې به دا د حکومت په کارکردګۍ ګوتې راپورته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم د سیمې حالات او نړۍ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل مقاله کې د پولیو کمپاین په ضد چې مهم چلونکو پر ضد کومې حملې شوې په هغه باندې مقاله لیکلې ده او فارن پالیسي مجلې بیا د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله لیکي په دې کې شک نشته چې وسلوالې شخړې د انسان په ایجاداتو کې تر ټولو بدترین ایجاد دی خو د بدترینو جګړو پر مهال هم کله ښکلې لمحې رامنځته سي. مجید بابر به سیمی حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کړي.
امریکای ورسپانا واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې پروانه میاشت کې د ګزړن د ناروغۍ پر ضد د درې ورځنی کمپاین پر مهال تر هغرو په ټول پاکستان کې د دغه کمپاین نه کارکونکو په نخ کړل او وی وجل. دا لومبئی ځل دی چې په دومره لویه کچه د دغه کمپاین کارکونکو په نخ کړل شول او وجلې شول. ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د ساسکو ورکولو کمپاین وزنډولو، خو بیا هم د پاکستان د صحت د ادارو په زرګونو کارکونکو د پولیسو په حفاظت کې خپلې هڅې جاري ساتلې دي. ورسپانه د یو تازه خپور شوي راپور په حواله لیکي چې د بشري ناورینونو د پیښو نه علاوه په امدادي کارکونکو باندې وروستي بریدونه د دې یو دلیل دی چې ولې پاکستان په ټوله نړۍ کې یو له هغو پنځو هیوادونو څخه دی چې خیریه کارکونکي پکې د لږ حفاظت نه برخوردار دي. ورسپانه لیکي چې د دوو کالو د کمین وروستو تیر کال په ټوله نړۍ کې په خیریه کارکونکو بریدونه زیات شول چې شمیره یې په 2010 کال کې له 1.1 نه تیر کال 1.5 ته اوچته شوه، او په همدې توګه په دغو بریدونو کې د قربانیانو شمیره 308 ته ورسېده چې دا یو بېساري شمیره ده. په دغو کې 2% یوازې په 5 هیوادونو افغانستان، سومالیا، سودان، جنوبي سودان او پاکستان کې شوې دي. ورسپانه لیکي چې په دغه فهرست کې د پاکستان نوم شاملول ځکه هم د حیرانتیا خبره ده چې په دغه هیواد کې کومه مهمه او یا پخوانی شخړه وجود نه لري. خدا دا چې په دغه هیواد کې د طالبانو مخفضیات دن کې اثر د قانون عملداري د خپل اندې کړی دا. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغانستان په اړه یو مقاله کې لیکي چې به شکا وسلوال شخړې د انسان لخوا تر ټولو بدترین اچاداتو کې یو ده، خو کله کله د بدترینو جګړو پر مهال هم خکلی لمحات رامنځته شي. لکه د بیلګې په توګه 2.5 کال مخکې د لومبۍ نړیوالې جګړې په 15 میاشت د دواړو خواوو پوځیانو خپلې وسلې وغورځولې، یو بل یې په سرودونو ونمانځل، په خوش ځای کې یو بل ته ډالۍ ورکړي او د کرسمس په ورځ د فوټبال لوبه وکړه. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې هم داسې نښې ښکاري چې دواړه خواوې دا صلاحیت لري چې د دښمنۍ کرکې شاته کړي. هلته د کلونو راهیسې له طالبانو او نورو قبایلي مشرانو سره هم کله کله خبرې اترې کیږي، او ځکه اتحادي او امریکایي ځواکونه د یو څو لویو لویو پوځي سنگرونو پر ځای د وړو وړو کلونو خپل فعالیتونه کوي. دغه مفکوره پښتني ملمپالي دود او پښتونولۍ نور هم پیاوړې کړې ده، او په دغو جوړښتونو کې تر دې دمه په بهرنیو کوم بریدونه هم ندي رامنځته شوي. نو د دې له وجې د طالبانو سره په خبرو اترو او دغو افغان کلیوالو سیمو کې د امید یو څرک موندل کېدای شي، خو دغه هیله د یو بل په جنګي قوت منلو او یو بل ته د انسانیت په نظر کتلو باندې تکیه کوي. نو ځکه د خپلو ډزو د لیکونه خبرو اترو ته رضا کېدل هم دې ته اشاره کوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات هم د افغانستان په اړه یو څو رپورټونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته تر سفر وړاندې د چهارشنبې په ورځ له پخوانیو جهادي مشرانو سره لیدنه کړې دي. په دې کتنه کې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون او په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه د دې مشرانو نظرونه اخیستي دي. تفصیل به له کابل څخه د نسیم شفق په رپورټ کې واورو.
یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی سند چنګار کړی، او په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره د دفتر پرانستل مهم بللې دي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی متحده ایالاتو ته تر سفر مخکې د چهارشنبه په ورځ له ځینو جهادي مشرانو او سیاسي څیرو سره کتلی، او امریکا ته د خپل سفر د اجنډا او د سولې د روانو هڅو په اړه له هغوی سره خبرې کړې. د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلمیار چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې ټولو ګډونوالو له امریکا سره امنیتی سند مهم او ګټور وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد ملي حاکمیت ته باید زیان ونه رسیږي.
د ټولو ګډونوالو په اختیار دار او سره مختلف جمهور رئیس اجازه چې د افغانستان ولسمشر امنیتی تړون دا د تعهداتو په اساس به ضروري وشي چې د افغانستان ملت سولې مشورتي جرګې په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته سپارلې دي، او لومړی شرط پکې دا ده چې که دې تړون ته موږ ځو د افغانستان حاکمیت پکې باید د سوال لاندې را نه شي، او دا رقم لس کاله کوم حالات چې دلته تېرېږي او تاوتریخوالی او دې ته باید پټه پکې خول شي.
خاغلی مسلمیار دغه راز وویل چې د سولې رواني هڅې ګټورې وبلل شوې، خو په غونډې کې ټولو برخوالو دا نظر وړاندې کړ چې د هلې ځلې باید د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ بیوړل شي، نه د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا. د همداشان وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول شي، او د سولې عالي شورا د له هر پلوه بې طرفه ثابت شي. ځینې پخوانی طالب مشران که څه هم د سولې روانې خبرې اترې ډېرې مهمې او ګټورې بولي، خو ټینګار کوي چې په دې شرایطو کې به له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کول د سولې پروسه ټکنۍ کړي. پخوانی طالب قمندان سید اکبر هغه هم ورته نظر لري.
تړونو د لس کالو دپاره خبره کېږي، دا د نوي جنګ یو اعلان ده بولم، او دا د سولې سره زه خپله مخالفت بولم. زه فکر نه کوم چې دا د سولې دپاره پایدمن شي، بلکې مخالفت پسي و. ملت هم په دې باندې خفه دي چې هلته د سولې غږ کېږي او هلته دا تړونونه کېږي. د امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې دا د امریکایانو دپاره هم تاوان بولم، او د افغانستان د خلکو دپاره دا هم تاوان بولم.
ټاکل شوی ده ولسمشر کرزی د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځو کې د جمهور رئیس باراک اوباما په بلنه واشنگتن ته سفر وکړي. که څه هم لا تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر ټول جزئیات نه دي خپاره شوي، خو ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي سند او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې له مهمو اجنډا وسخه دي. افغان حکومت سره لدی چې د سولې په برخه کې روان پرمختګونه د پام وړ غني، له امریکا سره امنیتی تړون هم د افغانستان په ګټه بولی، خو ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان شرایط چې د افغان امنیتی ځواکونو روزنه او تجهیز د دې هیواد ملي حاکمیت درناوی او ځین نور مسایل پکې شامل دي ومني.
د افغان ولسمشر حامد کرزی له جهادي مشرانو سره لید کاته په دغه مد نسیم شفق ریپورت اوریدلې. د سیاسي چارو ځین کارپوهان وایي چې وسوالو طالبانو په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د ماتې له کبله اوس په دې هڅه کې دي چې ځان لپاره سیاسي راتلونکی ولټوي، خو د سیاسي چارو ځین نور کارپوهان بیا له دې نظر سره همغږي نه دي. د امریکا لاس انجلس ټایمز په دې اړه باندې یو ریپورت لیکلی دی چې رضوان مرادی لنډیز وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وایي یو شمیر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې په پوځي ډګر کې له پرله پسې ماتو وروسته طالبان اوس د سیاسي لاسته راوړنو لپاره هڅه کوي، خو د ورځپاڼې په وینا یو شمیر نور کارپوهان بیا له دې نظر سره موافق نه دي. د مقالې د لیکونکي په وینا د طالبانو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې هغوی د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل دریس یو څه نرم کړی دی، خو حتی هغه کتونکي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته خوشبینه دي په دې کې شک لري چې د 2014 کال تر پایه به چې نړیوال کونه له افغانستان څخه وځي د سولې کومه موافقه رامنځته شي. لاس انجلس ټایمز د ځینو نورو کتونکو په حواله وایي د پاریس په وروستۍ غونډه کې د طالبانو وروستي پیشنهادونه تبلیغاتي بڼه لري څو له دې لارې د افغانانو او نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل سیاسي دریس پیاوړی وښي. د پاریس په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت چارواکو، د وسلوالو طالبانو استازو او د افغان حکومت مخالفو سیاسي ډلو ګډون کړی و. طالب استازو د پاریس په غونډه کې ویل دا ډله په افغانستان کې د واک د انحصار په تکل کې نه ده، او دوی به د خپل پخواني واکمنۍ برعکس د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی وساتي. خو د لاس انجلس ټایمز په وینا داسې دلایل هم موجود دي چې پر اساس یې باید د طالبانو د دې ژمنو په وړاندې محتاطانه عمل وشي. په عین حال کې یو شمېر کورنۍ او بهرني کتونکي وایي د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر اختلافات هم موجود دي. دا مقالې لیکونکي په دې ترڅ کې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي مقاماتو ترمنځ شو خبرو اترو ته اشاره کړې چې د طالبانو د پوځي قمندانانو د سخت مخالفت له امله په ټپه ودرېدي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي طالبان په دې پوهیږي چې په متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان له جګړې څخه د خلکو ملاتړ کم دی او د ځواکونو ایستلو غوښتنې زیاتې شوي، نو همدې ته په کتنه دوی غواړي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو صبر وکړي او له هغې وروسته بیا د سیاسي لاسته راوړنو هڅې پیل کړي. د مقالې لیکونکي وایي د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کېدو وروسته د افغان حکومت په مشرۍ د سولې هڅې په شاو تمبول شوې، خو داسې څرګندېږي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ د راجلبولو په برخه کې په دې وروستیو کې یو څه پرمختګونه شوي دي.
د لاس انجلس ټایمز رپورت تر رضوان مراد وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا د سوات په کابل تحصیل کې د وسوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره یو جرګه جوړه شوې ده چې مشري یې محمد ادریس غانت خان تور په غاړه کړې ده. دی وایي چې د دوی د لشکر کوم سیاسي بنیاد او هدف نسته، بلکې یوازې په خپل سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره به کار کوي. په سوات کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له نوموړو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د سوات تحصیل کابل امن لکر او قومي جرګې نوی مشر محمد ادریس خان وایي چې د سیمې په زرګونو رضاکار دوی سره د وسلوالو په ضد ملګري دي. ادریس خان باندې څو واره وسلوالو بریدونه کړي دي چې پکې یو ځل په خپل سخت جوبل شوی وو او ساتونکی پکې مړ شوی وو. دغه رنګه د ادریس خان د کورنۍ 15 تنان وسلوالو په هدبي بریدونو کې وژلي دي. ادریس خان د امن لکر او قومي جرګې جوړولو په اړه وایي
مونږ چې جرګه رخ کړي یا کمیټه رخ کړي د کونسل په سطح یا د تحصیل په سطح دا بالکل سیاسي نه دي، دا غیر سیاسي دي. په دې کې زمونږ سره د هرې پارټۍ د هر قام د هر وګړي نه زمونږ سره خلک شته او مونږ دا یو ورولي رخ کړي چې دا ملکی دا سیمای آبادی امنی مونږ به سیاست هم کوو، مونږ به د یو بل سره ورانی جوړی هم کوو. اول به مونږ د دې خپل خاورې حفاظت کوو، د امن حفاظت پکو، امن به ټینګ وساتو، بیا به مونږ سیاست هم کوو.
ادریس خان وای چې کال 2009 د فوزی لوی اپریشن نه وروسته دوی د وسلوالو په ضد کار روانې کوي، دغه لپاره دوی د پاکستان فوج سره په ګډه دا پریکړه کړې ده.
2009 نه زمونږ د عسکري مشرانو او د قوم مشرانو دا فیصله کړې ده چې کوم تلهاګر تښتېدلې دي دی واپس رالو، چاول پنا ورکړه، چاول چه ډوډۍ ورکړو، چا ټلیفون ولا چارج کو، دا هم تلهاګر حساب دی.
د تاسو لپاره دغه سیمه چې د وسلوالو طالبانو مشر مولا فضل الله مورنۍ سیمه ده، آیا بیا به دغه سیمه ته وسلوال راشي؟ په دا اړه خاغلی وای،
زه د مکمل یقین سره دا وایم چې سوات ته فضل الله یا دغه مرګري په داسې حیثیت نشي راتلی کوم چې پخوانی حیثیت و. البته د دهشتګردۍ او د تلهاګرۍ د کار روایې د پاره راتلی شي چې د ټارګټ کیلینګ کوي یا سنور صدقه کوي، خو هغه باندې هم زمونږ قوم او زمونږ د پور سترګې چې دي هغه قوم دی، او قوم دا فیصله کړې چې دغه خلک مونږ نور په خپل منځ کې نه پرېږدي. نو که هغه راشي او چاته پته ولګي، نو هغه فوري طور سیکیورټي فورسز ته اطلاع کوي او بیا د هغه خلاف کار روایی کیږي.
محمد ادریس خان چې په سوات کې د امن لپاره په عملی توګه کار کوي، د سیمې مستقل امن راتلو په اړه وایي،
تر هغه وخت پورې مستقل امن نشي راتلی چې د دې سیمې سل په سل خلک د امن د خواخوږو خواته ودرېږي او د هغو مرسته وکړي، نو بیا به امن ډېر زر قائم شي. او که هر سړی دا ګڼي چې دا خو د کمیټې چیرمین دی، د کمیټې صدر دی، د کمیټې ممبر دی، دی پوه شه، تلهاګر پوه شه، نو بیا به لږه ګران وي.
د سوات تاسو کابل قومي امن جرګې او لښکر مشر محمد ادریس خان خیال دی چې کله هم ولس په خپله د امن لپاره په عملي توګه د امنیتي ځواکونو سره مرستې ونه کړي، نو هغه سیمه کې امن راتلل مشکل دی. او هم دغه وجه ده چې تاسو کابل کې د دوی د مرستې په وجه د فوج لوی اپریشن وروسته دې سیمه کې وسلوالو څه قسمه لوی بدامنی نه ده کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ری او د رواني غړي خبري برخه پای تر رسیدي اونیس پروگرام اقتصادي نړۍ درته وړاندې کوو. د اقتصادي نړۍ په ننني خبرونه کې د افغانستان د خوست ولایت د دکاندارانو او سوداګرو پر کار او ستونزو بحث ودی. د پروگرام تاسو مخکې هم اوریدلې دي، خو نن بیا په تکراری باندې درته وړاندې کوو. وړاندې کوم کې دی پامیر ساحل.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید. اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان سرحدي ولایت خوست دوکاندارانو او سوداګرانو پر سوداګرۍ او کاروبار غږیږو. د خوست سوداګران وایي که د خوست وزیرستان پر لار د ترانزیت سهولت ورکړل شي، نو نه یوازې د دوی د ولایت بلکې د ټول افغانستان کاروبار ته به دا ګټه ورسوي. دوکانداران او سوداګران وایي که ګمرک یا کسټم کم شي، نو دا هم کاروبار ته ډیره ګټه رسوي. په دې موضوع د بحث لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. خوست د افغانستان پر جنوب مشرقي پوله پروت ولایت دی چې له قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سره لګیږي او له شمالي وزیرستان ورته ډېرې لارې ورغلي دي چې د تجارت لپاره تر ټولو لویه لار د غلام خان ده. که څه هم د ولس په وینا په وزیرستان کې د حالاتو د خرابوالي له کبله دا لار د رسمي تجارت لپاره زیاته نه کارول کیږي، خو بیا هم تر یوه حده فعاله ده. د خوست سوداګران وایي پر نورو لارو له پاکستانه سامان راوړي او په افغانستان کې ورباندې مالیه او ګمرکات یا کسټم ورکوي. په خوست کې یو دکاندار کریم الله چې خوراکي شیان لکه وړه، بوره، وریجی او غوړی خرڅوي وایي داسې ډېر کم کیږي چې دوی تر هغه سامان دی قاچاقي.
خامخا ګمرک خو خامخا کوو، که په قاچاق راوړو هغه صورت کې کچېری ګمرک والا موږ نه موټر ونیسي، نو بیا مالیه زیاته اخلي، مالیه اخلي او بل ځای جریمه هم اخلي، نو موږ موټر خامخا په رسمي لارو راوړو.
کریم الله وایي مالیه که هر څومره زیاته وي، نو دوی هم د شیانو بیا لوړوي او بل اخره دا بار د ولس پر اوږو وي چې شیان ګران اخلي.
مالیه که هر څومره د ګمرک له خوا زیاته شي، هم د جنس قیمت لوړو. دا داسې به وایم لکه په غیر کوم ډول د خلکو څخه عملیا اخیستل کیږي؟
له کریم الله می پښتنه وکړه چې کدا صورتحال وي نو بیا خو به دوی په خپل خوخه د شیانو بای لوړوي، آیا په دې ترڅ کې څه حکومتي میکانیزم شته او څنګه؟ د په جواب کې وویل
په دې کې په طرف کوم څه نشته، خو بیا دکانداران دومره نشي لوړولی، ځکه یو دکاندار لوړ کی بل دومره نه لوړی، نو د بازار ریټ په یو تا دو سره چلیږي، دومره بې انصافه مطلب نه لوړی، دومره لوړی چې ځکه په کې حلال ګټو ګوري او د خلکو احتیاجات امر فشوي وي.
د خوست دکاندار کریم الله وای په افغانستان کې د اقتصاد نظام داسې دی چې غریب لا نور به وزل کوي او امیر سړی نور پسې شتمنيږي.
زموږ تاسې داسې نظام دی چې څوک چې غریب وي هغه به ورځ په ورځ نور هم غریب کیږي که نظام بدل شي، هم او څوک چې مالدار وي هغه به ورځ په ورځ نور هم مالدار کیږي.
په خوست کې بل دکاندار انجینر یوسف جان د برقي سامان آلاتو دکان لري. لده مې وپوښتل چې دا سامانونه له کومو هیوادونو راوړي؟
اکثره سامان چې دا پاکستان نام راځي، د چین نام راځي، د ایران نام راځي. په دې کې ډېر جنسونه چې دي دا د لکه چراغونه چې دي دا د چین نه راځي، او تارونه چې دي اکثریا په ارجنټینا باندې دا چین د پاکستان نه راځي، او ځینې رو قیمتونه تارونه کبلنه چې دي چې کیفیت یې صحیح هغه د ایران نه راځي.
انجینر یوسف وایي له پاکستانه راوړل شوي مالونه زیاتره په قانوني طریقې راغلي وي. دی وایي کم مالونه په قاچاقي لارو راځي او د هغو سامانونو بیا بیا لږه ټیټه وي.
هم خو چې کوم راوړو د کبل نه خو هغه تقریبا هغه خو چې د قانوني لارې نه راغلي وي هغه ګمرک شوي، او د پاکستان چې کوم ځان د قانوني لارې دي، ځکه هغه باندې د اتاقي تجارت هغه پیسې هم په هغه باندې پرې کېږي او ګمرک کېږي. همدا یعنی لکه دلته بلچي ورته لاندې سرکو ترانسپورټ د لارې قانوني لارې راځي، دلته کم مالونه د چاچاک د لارې راځي چې هغه بیا بیا لږه په فریا کې لږه کم وي.
انجینر یوسف وایي په خوست کې اخیستونکي کم دي او دکانونه زیات دي، همدا لامل دی چې د برقي شیانو بیا ټیټه وي.
ریښتیا خبره دا ده چې بازار ډېر په یعنی نرخونه ډېر په ټیټه بیا چلیږي، دلته قانونه چې دي دا د حاصل زیاته دا منطقه د خوست کې ده، یعنی کمه ده که نه خلک کم دي په دې کې، دکانونه چې دي په دې کې زیات دي، یو رقم سیالي ده په دې کې، نو قیمتونه ډېر پټه باید او د قانونو د دکانونو سره چې دا ډېرې جګې دي لوړې دي.
له یوسف جان مې پوښتنه وکړه چې د بیو او نرخونو حکومتي نظام شته؟ دی وایي ښاروالي یوازې د پیسو د جمع کولو کار کوي او نوي مارکیټونه یې نه دي جوړ کړي او نه یې هم نرخنامې جوړې کړي دي.
ښاروالۍ طرف هغه کارونه کوي که نه چې د پیسو جمع کول یا د پیسو کړی، د ښاریانو لپاره څومره خاص خدمت نه ده کړی چې د ښاروالۍ هغه صحیح وکړي چې هغه ښاروالۍ د خود د خلکو لپاره دا فکره کړي یا د مارکیټونو په جوړولو کې کومه یوه زمینه برابره کړې ده، یا یې بل کوم کار داسې کړی دی، یا د دکانونو لپاره یو کرایه ده چې کرایه اندازه چې یا په بازار کې کومه نقنامه ټاکلې شوې ده د اجناسو لپاره، په دې باره کې ښاروالۍ کوم اقدام نه ده کړی.
له انجینر یوسف مې دا هم وپوښتل چې د برقي آلاتو د اخیستو لپاره بازار ولې وړوکی دی. دی وایي لومړۍ خبره خو د برښنا نشتوالی دی، او دویم دا چې یوازې هغه کسان برقي سامان اخلي چې اقتصادي وضع یې ښه وي. د خوست د سوداګرانو اتحادیې مشر حاجي جمال تڼۍ وایي هغه مالونه چې د افغانستان له ګاونډیو راوړل کیږي په هغو کې سوداګران له دوو لویو مسلو سره مخامخ دي. یوه مسئله د هغو لارو دا چې ترانزیت نه دي او پر هغوی د مال او ژوند خطر هر وخت موجود وي. دویمه مسئله د ګمرک د لوړ کچ ده. له حاجی جمال تڼۍ مې پوښتنه وکړه چې د پخوا پرتله اوس په ګمرکاتو کې څومره فرق راغلی دی. دا یې په ځواب کې د طالبانو د واک له ختمېدو وروسته راهیسې تر ننه د ګمرک سطحې تفصیل راکوي.
تقریبا په یو متر به یمیږ نه شل زره پاکستانۍ یا شل زره چکل افغانۍ نید مروجه شو خپل سره وته شل زره افغانۍ، اوس تقریبا یو لاک اتیا زره شپته زره اویا زره شپته نه کته نه دي شپته نه پورته دي ان تر یو لاک پورې تر یو لاک شل زره پورې.
حاجی تڼۍ وایي محصول او مالیه په افغانۍ ورکوي او بیا ورته حساب په پاکستانۍ او کلدارو ورکوي او د هر څه حساب کوي او بیا د شیانو بیا ټاکي.
موږ کله په ګمرک کې چې مالیه ورکوي په ګمرکي محصول ورکوي هغه خو په افغانۍ ورکوي، او کله چې دلته راوړو موږ هغه خصوصا د خوست خبره زه کوم، ځکه چې زه په خوست کې بیا هغه افغانۍ موږ ټول حساب کوو په کلدارې اړوو، په کله چې په کلدارې وړولو بیا یې په بوجای او په جنس باندې تقسیموو، یا سل یا زر هر څومره چې پورغلی هغه بیرته بیا یغه پاکستان نه چې څه خرید کړی وي یغه ته مې سب وکړو، هغه هم پلور واچو، کله چا پلور واچول مثلا درې زره یا درې زره دوه سوه اوس فلن په خوش کې د وړو بجای خرڅې دي، دغه ټول د ګمرک محصول پیسې هم په تقسیم شوي دي، او د پاکستان نه د کرایه چې د موټر ده او مال چې اخیستی شوی دی دا ټول جمع شوی دی، بیا په بجای بجای په سر تقسیم کېږي، چې فی بجای په دومره پرېوته او زه یې باید په درې زره پرېوته او په درې زره سل یا درې زره دوه سوه خرڅه کړم.
د خوست د سوداګرانو د اتحادیې مشر وایي د افغانستان ګمرکات له خارجه هم زیات دي.
یو مشکلات چې ټول عام خلک او سوداګر سر نه ټکوي، هغه موږ د خپل ګمرک نه د ګمرکات نه موږ ځکه ټکوي چې ګمرکات یې موږ ډېر لوړ دي، دومره چې خارج نه رسي د خارج ګمرکات دومره لوړ نه دي.
د خوست د سوداګرانو اتحادیې مشر حاجي جمال تڼۍ وایي د خوست د سوداګرانو یو بل لویه ستونزه د ترانزیت لارې نه فعال کېدل دي.
د خوست ترانزیت لاره تقریبا څلور کاله پنځه کېږي چې اوازه ده او په دې باندې په یوه هم شوی خبره چې د خوست لار ترانزیت ده، مګر عملا ترانزیت نشته، په عمل کې ترانزیت موږ نشته ونه کنه نه ویني. د خوست خصوصا د خوست د سوداګرۍ پر زیات نه زیات تکلیف دی چې موږ کله یې خپل بونډی نه پاکستان ته وړي، هم هم د سر خطر دی، هم هم د مال خطر دی. کله چې موږ لیار ترانزیت شو موږ په ویزه او په پاسپورټ لوړ شي، بیا هم د موږ مول مخفوظ دی، هم هم سر مخفوظ دی، او لویه ستونزه د موږ دغه ده.
د خوست ګمرک رئیس محمد حکیم همدرد مشال اړو ته ویل تیر کال خپل دنده پیل کړی ده او تر هغه وروسته ترلاسه شوی مالیه څو چنده زیات شوی دی.
541 میلیونه د مکمل کال عواید دي نه هچا، ولې زه په تیر کال په شپږم دی عمل راغلم زموږ د نوي کال عواید 1240 میلیونه افغانۍ دي، چې د تیر کال په نسبت 115% جګ شوی دی عواید جګ شوی، او هغه کوم ټارګټ چې وزارت مالیه راکړی هغه نه اوس 50% زیات دی.
همدرد مشال اړو ته ویل دا سمه نه ده چې د ګمرک سطحه حکومت زیاته کړې یا یې لوړه کړې ده.
ګمرک موږ تاسو اوس هغه اوسنی پخوانی ګمرکونه نه دي، په هر درو میاشتو کې قیمتونه راکوي د تابیز د مخې علل سیه ټولو ګمرکاتو ته ځي، په هر درو میاشتو کې په دا کې تغییر نه راځي.
په خوست کې د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب میرزای وایي د خوست له ګمرکه پاټک جوړ شوی دی او دا چې د ترانزیت لار پر دې سربیره چې رسمي ده خو د سوداګرۍ لپاره نه ده پرانیستل شوی.
زموږ لار چې ترانزیت حکم یې د استاد مرحوم حکیم تړیوال په وخت کې کرزي صاحب خوست ته په یو وخت انکال کړی کړی دی، لیکن متاسفانه تر اوسه پورې عملي کار نه دی شوی، ځکه چې هغه سهولتونه او شرایط چې دی و مرکز لپاره ضرور دي او هغه یادې ولایت ترانزیت لپاره ضرور دي، هغه نه دي ایجاد شوي. موږ په خوست کې ګمرک لرو او هغه ګمرک د یو پټک حیثیت لري، نه ترازو لري، نه انګار لري، نه ګدام لري، او
نواب میرزای وایي د سوداګرانو د سر مال حفاظت هم نه کیږي.
په یو هیواد کې د یو سوداګر سر مال ساتنه نه وي پرمختګ نه راځي. زموږ خو هغه د سر دښمنان خو ټولو ته معلوم دي چې هلته دي، د هغه ټوپکوال دي او د کلنوال په دفتر کې.
د کسٹم له مشر حکیم همدرد مې وپوښتل چې سوداګران وایي د خوست او وزیرستان لار د تجارت لپاره رسمي ده، نو پر دې د سوداګرۍ اجازه ولې نه ورکول کیږي؟ دی وایي لډي رستونزو یو په وزیرستان کې نا امني ده، او بل دا چې لار رښتیا هم رسمي شوې ده.
د خوست د ترانزیت لار په دومره بارزو کم چې د خوست لار تر اوسه ترانزیت شوی نه دی، امر صادر شوی دی. دلته یو ځل وزیر صاحب د تجارت هم دلته سفر کړی و، خوست په همدې موضوع موین صاحب د وزارت مالیه هم دلته سفر کړی و، موین د وزارت تجارت هم په تیر کال کې د درو کسو لوړ رتبه علي رتبه مامورینو دلته سفر کړی چې دا لار ترانزیت شي.
له همدرد مې وپوښتل بیا دا لار کله خلاصوي یا کله د خلاصولو پلان لري چې حکومت یې اسنم منظوري ورکړي ده. دا وایي په دې ترڅ کې مختلف کارونه باید وشي او ځینې شرایط باید پوره شي.
دا لار د افغانستان سره د پاکستان او د افغانستان سره چې څو درې رسمي لارې لري چې سپین بولدک د تورخم د غلام خان د دې ټولو لارو نه دا 345 کیلومتره لنډه ده، چې دا هم د تجارت لپاره اقتصادي ده، هم د بازار ته زر اموال رسیږي، ولی تر اوسه لار امنیتی ستونزې او نور مشکلات شته دي چې هغه خپل هم پیږي. تر اوسه پورې دغه لاره یعنی ترانزیت هغه شرایط نه دي تکمیل کړي دي، ولی په دې لار کې کاروبار روان دی،
ترانزیت لپاره ځمکه په نشانه شوی ده اختل شوی ده سرحدي ګمرک لپاره او د هغه لپاره د کمیسارۍ لپاره ځایونه تثبیت شوي دي امید ده چې په 1301 کال تر اخره پورې دغه موضوع حل او فصل شي.
تاسو د دکاندارانو او د سوداګرۍ د اتحادیې مشر حاجي جمال تڼي خبرې واورېدې. تاسو په نننۍ خبرونه کې واورېدل چې د خوست ولایت ګمرک مشر محمد حکیم همدرد او د سوداګرۍ خونو ریاست مشر نواب امیرزی د ستونزو خبره هم کوي او د دې د حل د عملی اقداماتو بیلګې هم ورکړې دي. په همدې ځای د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسي. په راتلونکو خبرونو کې بل نوی موضوع سره راځو. اوس په مخه ښه
اقتصادی نړۍ
دمنګوټی سره پد ګد
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خو هم دا او ډیر جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ